په افغانستان کې اته بجې دی وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوی غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دی رسیدلی. د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه همدا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قاضیان نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبري وکړې او ویل په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. عبدالله عبدالله دا خبره د سیر شنبې پورس په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالره پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 ټلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکو چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جماعت د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلی د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکی ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوي او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولې چې یوې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د بریټ پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیت قومندانۍ د سواد موزه برخه کې کار کوي له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای شوی وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکی وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامه روغتیا ریاست چارواکو ویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یو 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسیدلي. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې سبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شمې پورس د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ. په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو لګولو سره مخالفت کړی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شي نو په دې خاطر چې قانونمندي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدې قبل دا چې تاسو ګوري ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاشمی تړون ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل نوي نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروسته خبر ده چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شوه چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي $40,000 امریکایي ډالر به ورکړي. لا ازادي رادیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلی.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د موسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. لا غیر د لیاوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړي چې له بایومتریک پرته رایه هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایه پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشت کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړ جاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دي. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورت ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په ورستیو کې خبري اعلانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډي د جوړیدو نیټه به زر نهایش. په کابل کې د اصول د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. خاغلی احمدی وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړې او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې ده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمیر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سره روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورت ته غوښتا چې د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغیر لی د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګړې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو غړی خبري غونډه درلوده او وی ویل چې دغه پریکړه د دوه کمیسیونو د غړي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه خدا او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت د شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وسال رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یو غټه خبري ناشته کې ویل هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. خغله هاشمي وایي په دې برخه کې د دوړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هواري شوي او د دوړو کمیسیونونو د غړې هوکړه لمخه پرته له بایومټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی دي.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمنګ اجرات لک ټکنی کړي او د خان سره مخ کړي او هغه ته نن د لار حل پیدا کړو. هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم هغه هم روخانه شل او نن د یو اعلامیې په ترڅ کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ لمخې پرته له بایومټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړو چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړې ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کاتې کې مسوم دنده ده چې باید عدالت تامین شي. یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې نه حق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسونونه سره یوځای سوي دي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولت شپګنوی مندنی چپا او اف ام سلاشر پین زبانی د ازادی راډیو خبرونه تم نغواگی است. د افغانستان د نفوسو د احوال د سبت مرکزی اداره وی تر اوسه 3000 افغانانو ته برېښنایي تذکری ویشل شوی. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویاند روح الله احمد زی ازادی راډیو ته ویل ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانستل سي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې ویاند ښاغلی احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه دغه تذکرو د ویش روان بهیر پاړه پوښتلي.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست سږکال د ثور په 14مه رسما د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا رسما آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نفوذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه ترڅو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارته چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پورې تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 3000 تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 3000 افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز تباند څلوېښت سره فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ یې موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوي دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده راغلې چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو قونسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دی هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي، یعنی ټاپه وخل کیږي، سټمپ کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روح الله احمد زی وویل 3000 تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې به 80000 کورنیو ته لمریزه برېښنه برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او زیاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي. او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزي، علیشیر، باک، ګربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به لمریزې برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 2.1 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحی کی او د دې ارزښت هم 2.1 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزه ولسوالۍ دي کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما ګروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورډ ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوې توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم صبري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 1,150 پروژې روانې دي چې 642 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړون یوه 10 کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګست د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قومندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کیږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشی شوي دي چې د اکتوبر په 12مه په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قومندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قومندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشی کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سر لیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربېره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمه له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمه پراخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضيه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سیړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویان دی روینا شام له سعودي عربستانه غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو زايده سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونوت. تفصیل له اجمل اند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواک نړیوالو څیړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهد ته لاسرسي پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شام داسانی همدارنګ غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي، روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي. دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اشان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وشل په لوړه سطح پلان شوی او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت او ورک شو. روسا د ترکیه د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګری کې د نوموړي د وشل کېدو ریپورتونه خبر شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگتن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنل چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګری کې وشل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجيب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وشنه مخکې له مخکې پلان شوی و بلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وخت و چې د خاشقجي په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقجي له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیه ته رسیدلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سه شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقجي قاتلان ترکیه ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحت امنیت د رئیس څخه دا خواهش کوم نو د دې په ولسوالۍ کې شفاخانه ته ځای شي ډاکټران نو د دې چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څنګه سچې کوي او د دې چې هغه نه دی چې دا خواهش کوم چې نو د شفاخانه د واکول په بازار کې پروډکټیو باید قانوني شي نو پرې سیمنه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دلوی خدای جل جلالو پنامه زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جنابی ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله داد چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي را بل عرض می داد چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره بګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبيعي محترم ریاست او نور خیریه ملی او بین الملل مؤسسی د دې جنگ زده او وچکالی زپلو خلکو سره مرسته کرا وهته تر څو چې د لوی پالیسۍ څخه مخنیوي وشي. په دې اکل ستاسو جدي توجه وړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د بارې په اړه د فراولایت په ولسوالۍ کې
د دون د مرکز د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ به وي په دوو کې نه حساب یا دولس کې مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو او کتابچه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نام ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نور هم په الله سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږی است.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوسم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کېږي ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې تر 18 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وجل شوې ده. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلی د دوغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای په غزنی کې لتیرو دریو کلونو رئیسی امنیتی ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلیمزی دا خبره د امنی قومندانۍ په امنی قومندانۍ کې پی وی غونډه کې وکړه. هغه ویل دي چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت را لګلې.
دا غزنی والی دغه ولایت له نوې نظامی رهبری څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وای تر بل هر وخت غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوي او رس تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونا خالی لرو قمندان صاحب ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې. امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه راپه غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امنیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوې امنیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي د دوی غفلت په افسرانو کې دي په سربازانو کې دي باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین راونسته شو. د مقابله نه د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشی کړی. امیدوارم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسی، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اگست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاور اچول کیږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کیږي.
اوریدونکو یوې مسئلې ته پام وکړئ چې همدا اوس موږ ته رارسېدلې. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږي. شفق صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني وکړئ، څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د سرخیل زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دولسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې د انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکوونکو پر موټر شوې ده. خو دا یې ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنیت قومندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو او مامورینو چې دغه حمله پیښه ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیره مننه نسیم شفق، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پلچرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې ادارې نه د معرفي شوی نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړي. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درنیم زره په حدود کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خوښ شو. څلور نوې د پاره چې کومه پیسدی واغه 1550 و د 1590 د پاره بیا دا پیسدی لوړه شو شپږه ته ته شپږ نوې کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو ته پیسد شو.
هغه وایي تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې لوسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپل اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې دغو پروسو پر ژوندی کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور ته د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 ته باب لیسه لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور راهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه پینځاته پیسد مخ په وړاندې لاړلو او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلات ته خو خو پونتونون ته لاسرسی پیدا کو.
یو تن چې کانکور ته د چمتووالي کورس ویلې او په خو نمرو د ننګرهار طب پونځي ته بریالی شوی وایي:
زما نوم عارف الله عارف ته د کونړ ولایت د پیج درې د کنډګل د کلي اوسیدونکی یم. د 1309 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې په کې د 306 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار پوهنتون د طب پونځي ته بریالی شوی یم، چې د دې بریا کې زما د استادانو همدارنګه زما د کورنۍ همدارنګه د ملګرو لوی لاس درلود. د دې بریا تر شا دغه نور د علمي قدرونو د ټولنې لخوا چې کوم برنامه په لار اچول شوی هغه کې موږ ګډون کړی و، هغه موږ ته ډېر مرسته موږ سره وکړه.
خلک وایي که چیرته د معارف د پرمختګ دپاره ولس او حکومت په ګډه کار وکړي، نو په یاده برخه کې چې نن سبا کومې بې شمېره ستونزې موجودې دي، دا ټولې به ډېر زر حل شي او افغانان به د خپلو هڅو په برکت د علم په ګاڼه سمبال شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، هوسم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، د دې دیونې راغلي پیغامونه به ستاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدې کبله چې په دې تیرو دوو اونیو کې پرته له انتخاباتو موږ ته ډېر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسېدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو له دې کبله په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خپره کړو تر څو وکولای سو ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلفې ستونزې د چارواکو سره شریکې او اوس به ستاسو پیغامونه بیل تبصره خبره کوم په ګډه به سره واورو.
هلو، سلام علیکم، زه اختر محمد یم، د فراه د ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلامو موږ په دې منطقه کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچان په تعویل نه نیسي، وایي تاسو په دا شوراو کې نه یاست او نه هم د منطقې یاست. نو موږ د دولت څخه دغه هیله ده او د هغه ارګانو چې مسؤول ده دغه مؤسسو دي چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې دي موږ مالدارو کوچانو ته تقسیم شي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیله وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دې ونیسي. سړی چې کونده یا تذکره لري یا بله خوا لري، دولت ارګانونه دي، ارګان دي په هر مرکز کې دي ارګان جوړ شي په نام د 6 کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سختو مشکلاتو مجبوري سره مخامخ دي. نو دوی دې داسې وکړي دولت ولړټوري چارواکي او دغه مسؤلین چې دغه د شورا او د کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نه ورکوي دا مرستې. په دې کې جنجالونه راځي لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو، دولت دا خدمت وکړي او ملت ته که غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښېنه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لیاقتم د کوزل څخه زه غوښتنه کوم دا د الکترونیکی د شیرو باره کې سلام نشم چې خبر شي د سیري شو شي وي. نو دا څنګه چلی شو شي وي دی او درې کې لګي او ته له جته سیري ته
مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنوز کلی نه ګلدین تاسو په تماس یم. موږ دا درخواست او تقاضا چې دا کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دا کوم پروګرامونه چې باندې لونه یا کاسوري او یم دا رنګه بکسي ورته وي دا دغه خرچې ډېرې زیاتې دي. څنګه توانه طاقت مونږ نه لرو چې عمره خرچې یا کسوري که فال کوم یو میاشت به فال کړو، دوه میاشتې به فال کړو، خو په درېیمه میاشت باندې دومره توانه طاقت مونږ نه لرو چې مونږ دغه کسوري فال کړو. دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ مونږ لږه کوي په 300 افغانۍ باندې، دا ډېر زیاتې دي. همدارنګه دوه نیم جی بی انټرنیټ مونږ لږه کوي په 400 افغانۍ باندې، دا هم ډېر زیاتې دي. همدارنګه 4 جی بی مونږ لږه کوي پوره 500 افغانۍ باندې. همدارنګه اته جی بی مونږ لږه کوي په 800 افغانۍ باندې راکوي، دا هم ډېر زیاتې دي. مونږ چې ارزونه فکر کوو د نور ممالکو په پرتله په افغانستان کې دغه شبکو والا چې دي که نه ډېرې زیاتې پیسې زمونږ اخیستل کېږي. ولې متاسفانه چې د افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړي یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي، بیا هم زیاتې دي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شان کار دا نه کړي، تاجرانو کړي، سوداګرو کړي، نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کېږي؟ همدارنګه ولې دومره ظلم وشي، دومره زیاتې وشي، څه کار ظلم زیاتې دي؟
سلام، زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالۍ خبرې کوم. وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سمیکاټونه او روشن سمیکاټونه خو تقریبا دا یو کالم کېږي چې دا مخابراتي سیستم کټ دی. نو د اشرف غني د جمهور رئیس اشرف غني څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته پاملرنه وکړي. دغه د یلمن ولایت شورا د غره خدې بندې کړي دي. وروره سمیکاټونه ټول د خلکو اړولي مخ په وړاندې سخت روانه شوې چارې وسوي. د خدای په امان وروره.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو